یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیب وو په نورستان کې مو د سولې لپاره لیونی ابتکار هم تر خبرونو وروسته خبرو خبرونه رسوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غواړي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له چینایي مقاماتو سره خبرې کوي ترڅو له هغوی څخه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي خبرونو تفصیل په کابل کې د پنځشنبه پر ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کیږي د کابل د پولیسو او چارواکي رحمت امینی د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ګومان کیږي اور د برېښنایي شارټۍ له عمله لګیدلی وي خاغلی امینی زیاته کړه چې د اور وژنې عملی ساتونه هڅه کړې چې په نادر پښتون واټ کې لګیدلی اور کابو کړي خو په دې موده په سلګونو دوکانونو سوځېدلې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وای د خیرخوا زرنگار اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول ایره شوې دي کزه هم چارواکي وی لګیدلې اور په شاو خو شاو 500 ساعتونو کې مرکړې خو په سیمه کې یو شمیر ځان منو شو دوکاندارانو د ازادي ری خبريال ته ویلي چې اور د پنځمه د مازیګر راهي سي د جمعې تر سهار پورې بلو د دوی د اوروچنې ادارې ملامت کړ چې پر وخت د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ خو د کابل امنی قومندانۍ وان بصیر مجاهد ویلي چې دوی پر وخت د اور د کابو کولو ګډوډي د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات کارولې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غواړي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي ولسمشر غنی پرون په کابل کې لبلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د غواړي هغه کار چې پیل کړی دی بشپړ کړي نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلوردو د فاریاب ولایت د ماهری رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت ضد وسلوالو په یو برید کې درې سرتیري وشل شوي او یو شمیر نور نیول شوي دي تر دې مخکې له فاریاب ولایت څخه رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د جوزجان میمنی ترمنځ لوی لار کې وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې عسکر وشل شوي او ولس نور نیول شوي دي د شاهین قلوردو وین محمد حنیف رضایی په دې سیمه کې جګړه تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د مرګ جوبله اوختو خبره نه مانی د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی او د پورونو له بحران سره مخ دی نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وینول نو موري نور مالی مرسته غواړي عمران خان په داسې وخت کې له چینی مقاماتو سره ویني چې اسلام آباد لا د مخه له پیکینګ څخه میلیارډونه ډالره پورا خسته ده پاکستان د غرض خپل مالی ستونزو د حل او د پورونو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم د 8 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي پاکستان د دې لپاره چې له IMF څخه د غوښتونکو پور اندازه کم کړي له سعودي عربستان او چین څخه مالی مرسته غواړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی نو موړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و نتنیاهو چې د پنځشنبې په ورځې په صوفیا کې له خپل بلغاریایي سیال سره تړلې لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې ویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیلو په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي دي چې غواړي په اروپا کې بریدونه وکړي نتنیاهو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل په دې وروستیو میاشتو کې په ډنمارک او فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیشن پر ډلو شخصیتونو د ځینو بریدونو د طرحو راپورونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ایران استخباراتي ادارې جوړ کړي دي اسرائیل پر روان کال کې د یوازیني هیواد په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه امریکا وویسته او پر دې هیواد یې له سره بندیزونه ولګول اروپایي هیوادونه جرمني او فرانسوي لا هم له ایران سره د اټومي تړون ته ژمن دي او ناروی پوسلو کې د ایران سفیر احضار کړی چې په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وچلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وسپاري. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبرې ته اخیل دي. ډنمارک د چهارشنبه پر ورځ ویل دوی شک لري چې د ایران استخباراتي ادارې هڅه کړې چې د دوی پر خاوره تروریستي برید ترسره کړي. د هیواد پر تهران د اروپای ټولنې لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د سوځیدلو دوکانونو پیښه تعقیب وو. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو یو عجیب ابتکار کړی.
د هر کلی نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولو کوي روناستای.
د سولې پاړه په مزار شریف کې د سولې د عالی شورا او شزو ګډه غونډه وشوه. دی غونډې ته شزو وړاندې زونه کړی.
د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي.
د زمارایا زما حق په پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رايو د حساب مسله چړل شوه.
حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسی، او که چیرته ناحق رای په بایومیټریک کې وي او په فهرست کې وي هغه باید سم وویل شي.
تروی بچی اوشمیر نور مطالبم دا سجیر ډوله روانه خبرونه اوریدل شي. لومړی ورزو کابل ته. د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دکانداران وای چې دوی ته ډیر زیان اوښته دی او ټول تجارتي مالونه د اور خوراک شوی، خو د اور وژنې عمله په وخت نه دور رسیدلې. د کابل د امنیت قمندانې مسولین وای چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفای خپل ټوله هڅه کړې ده تر څو دغه اور کنټرول کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د کابل د نادر پښتون وړ دکاندارانو وایي چې د دغه اور لګیدنې لامل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیل شو، د کابل اتفاق خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دکانونو په کې د اور خوراک شول. یو شمیر دکانداران چې په ورختای د خپل دکانونو نه د مالونو د وېسلو په حال کې وو، د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په وخت د اور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندې کولو ونتوانید. دوه تنو زیانمنو شویو سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
دغه دکان دې منګاو، دغه دکان دې منګا سوې، د نننه بل دې منګا سوې، نېشنل دې منګا سوې، څلوېخ متر سړک د تی حکومت غاور وکي ولې دا نه بل کیږي. خو
ګوره په مشترکه دې دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي، رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایا، وزیر صاحب دې تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
د دغه دکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځشنبه ورځ مازیګر نه وخت نه پی 15 بجې د مالی وزارت لاړ خپل شو چې د 100 ساتونو په تیرې دوی ټول مارکیټونه په خپل اغې کې ونیول. دوی له لوړپوړو حکومتي مسولینو غواړي چې دغه پیښې د تړنې لپاره د جر ترجمه پلاوي وټه کې تر څو معلومه کړي چې یاد اور لګیدنه د څه لامل رامنځته شي. دا څنګه دوی غواړي چې حکومت ورسره په مالی لحاظ مرسته وکړي. د دکاندارانو په خبره دار کابل ستر سوداګریز مارکیټونه و چې تر ډیره پکې برقی سامان لا د کورونو د اړتیا وړ وسایل او ګرځنده موبایلونه پلورل کېدل. دغه دکانداران همدا شان د خپل زیات شمیر سوداګریزو مالونو د تالان خبره هم کوي چې د ور لګیدنې پر مهال لوټ شوی، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا له خوا تر سره شو. دغه ور لګیدنې لامل د مرګ ژوبلې پاړه څنډې ویل شوی، خو د زیانمنو سوداګرو په وینا په دې پیښ کې ورته میلیونونه ډالر مالی زیان رسیدلی دی. دا لومړی وار نه دی چې په مرکز کابل کې دغه ډول اور لګیدنه رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د کابل په منډوي او دغه خار په یو شمیر نورو سوداګریزو ساحو کې سوزله د دغه ډول اور لګیدنه رامنځته شوی چې سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم تر دې دمه د دغه اور لګیدنه لامل نه دی پداګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رويټرز خبري اژانس ویلي ګومان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ لامل رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیره مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې امنیتی بنسټونو او د کابل اطفای ټوله خپل ټوله هڅه کړې چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیفتش داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
دی وای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه نه هم سیړنې پیل شوې او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې دغه ډول اور لګیدنې او ورته د حکومت کمه پاملرنه لامل کیږي چې سوداګر خپله پانګه له هیواده وباسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
وموردل چې د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران د تیر شپې د اور لګیدو د پیښې د تحقیق غوښتنه کوي. دکانداران په قهر دي د څو تنو څرګندونی سره ور
خانه ما جبارم خان دا د اور لګیدو پاس والا ترېما دور لاغه طرف راغه دوه مره سړک داغه سره ګورو دا سره ګورو دی ولې تفای دان چې ملکول ته خپل سوجو کدی ته که یو ځای کې لار نه مشکلې خو سیدا دې کې مشکل چې اوس نه ملکي دی ولې څلور مارکین دا دکان دې منګو دا دکان دې منګا سوې دې نه نه بل دې منګا سوې نېشنل دې منګا سوې څلور متر سړک د ته حکومت غوړ او شي ولې دا نه ملکي دی خو شیشه دې ماته کې فایب دې ور دې نه کی کنه
دکانونه خو ورو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګور په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي رئیس صاحب دی دولت رئیس صاحب دی اجرایا وزیر صاحب دی تجارت باید موږ سره همکاري وکړي په پنځه بجو کې راکړه
دی خو باید دولتي صاحب چې ضرورت دی د وخت دی دولت درو چې شته دی سره قرارداد کو چې شته دی سرمایه گذاری کله په میلیارډو ډالر کارونه وکړه سرمایه گذاری وکړه اخر ور بسکین بیچارم به پیمال سه اور په ابو فضل کرا گیدل دا دکان د منګه حریق سو تباہ او برباد سو خلاص
لس دغه راي فهر غلی وی یو په پراغلی
د کابل د در پښتون وارت دکانداران په قهر دي چې تیر شپه اطفای سم کار نه کړی خو امنیتي چارواکي وایي چې اطفای خپل هڅې کړې دي او دغه اور وشل شو دی. البته دکاندارانو ته په میلیونونو ډالر زیان اوشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې داخلي دوه لپاره یو جرګلی شي. جرګه به طالبانو ته وایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه حل کیږي، راځي خبرو ته سره کښینو. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختې وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي. خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو لپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړې شوې جرګې په اړه د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل
د هر کلی نه دوه کسان جهید علماء مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته زی طالبان ته زی اول د طالبانو مستره ورسوال خواته زی هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولر کوي روناستای اولس به طالبان دغه کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلې معنی مې جادوي مکاتب ته مستند تاسو دا ورکې اجازه ورکې نو دا کمیشن به کلی په کلی ګرځي طالبان سره تماس ونیسي.
هغه وای ټول ولس په دې هیله دی چې طالبان به د دینی عالمانو او قومي مشرانو لیګل کیدونکو جرګې ته مثبت ځواب ورکوي او نور به جنگ ته د پای ټکی کوي.
د ولس هیله مندي چې مال تولید رځ ډیر خوشاله شوم ان شاء الله ډیر امید دی دا پروسه تقویه شي ډیر خدمت شي ان شاء الله ورکي.
د وانت وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګری له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي، ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیګل کیدونکو جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مې دی، ډیر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دوی خبره به ومني او مونږ هم غږ کوو طالبان باندې چې راشي خپل وطن آباد کو پرېږدې دغه جنگونه نستړې شلو مې سوای د تباهي نه سوای د زمونږ د افغان نو وجلونه نور مونږ سن دی لیدل په دې جنگونو کې.
زبانم نور الله دې د وایګل اوسیدونکو طالبان دا کمیو چې دیو شات لاس دی یعنی پاکستان شو یا ایران شو باید دیونه لاسونه واخلي نور افغانان پرې دي چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې وایت مخکې پرمختګ لپاره خپل کارونه وکړي.
د وانت ویګل ولسوالی وسیدونکو په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخليدو د پاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو جرګلېږي چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو د پاره مټې رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالی قومي جرګه غوړي له طالبانو سره د خپل ولسوالی ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. بل لورته د سولې په ارتباط د سولې عالی شورا او د شزو چارو وزارت په ګډه او همغږې توګه د سولې په باب د شزو اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ ترسره کړه. د شزو چارو وزارت وایي دوی په هڅه کې دي تر څو په هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د شزو ونډه پراخه کړي او د دولت له مخالفو ډلو سره د سولې په مذاکراتو کې د شزو ګډون او نظریات هم نسبت پخوا ته زیات واوسي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ واردک سره د سولې په باب د شزو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په بلخ کې د دې اجماع د جوړېدو اصلي هدف څه دی.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ترلاسه کړل په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق ته څنګه وخاصه نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنه چې د پام ډېر وړ وي
مهم غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو لپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنې سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب ستاسو عکس العمل به څه وي؟ مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنې.
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیاله سپوږمۍ وردک.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونو ته مخه کوو. آسیا بیبی هغه عیسوي مذهبي پاکستانی چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2003 میلادي کال کې په اعدام محکومه شوې وه درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ محکمې د دې د راخوشي کولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبی کې پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لویو ښارونو ته تلونکي سړکونه وتړل او نن د دغو اعتراضونو درېمه ده. په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، د دې خلکو څه غوښتنې دي؟
مننه شیبر صاحب. د تحریک لبی کې پاکستان مشران ویلي چې د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په اړه چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بیبي د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پرېکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړې خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنځشنبه د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لویو لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراز اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل سوي دي.
بلې ملالی جانې، د آسیا بیبي قضیه په مشخصه ډول څرنګه ده؟
څلوېښت کلنه آسیا بیبي د څلورو کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. دې د 2009 کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه پارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات ملا ته ورغلې وې او پر بیبي یې تور پورې کړی و چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي له قانون څخه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکت د آسیا بیبي تر خوشی کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسی او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. نن حکومت د پاکستان د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي. لارې تړلې دي او د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفوني شبکې هم درولې دي. د پوځ ویان تر لاریون پیلېدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ یې د ستانته دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې ده او له پاوت سره هیڅ تړاو نه لري. ستاري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په خپل پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتولو له خاطر ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي.
ملالې جانې، تاسو مخکې وویل چې تحریک لبیک پاکستان دا غوښتنه لري چې د محکمه د ستره محکمه د پریکړه بیرته وګرځوي، نو آسیا بیبي خو په هماغه ورځ چې سترې محکمې پریکړه وکړه بیا یې له زندان هم خوشي کړه او راپورونه وسي معلوم ځای ته انتقال شوې ده. نو دوی غواړي چې بیرته را زندانی کې؟
بلې، و د دوی غوښتنه دا ده چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. او پرون د تحریک لبیک پاکستان سیاسي ګوند مشر خادم حسین رضوی په یوه ویډیویي پیغام کې خپلو پلویانو ته دا هم ویلي و چې هر چا ته که دغه درې قاضیان په لاس ورسي باید وی وژني او هغه کسان چې دغه قاضیان ووژني هغوی به غازیان سي.
نو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد باندې دغه رقم خبره شای په پاکستان کې نور مشکلات هم رامنځته کړي، همداسې نه ده؟
بلې، و اوس خو پوز ویلی دی چې دا پیښه د دوی سره تړاو نه لري. آسیا بیبي ځکه چې دا قضیه د اساسي قانون او د پاکستان د قوانینو له مخې سوې ده، یعنی دا محکمې دا پریکړه کړې ده. خو دا چې حکومت په دې پیښې ته څنګه ځواب ووایي او پوت به ورته څنګه ځواب ووایي، دا به وګورو چې څه کېږي په دې راتلونکو ورځو کې. نن د ورځې تر پایه پورې به موږ خپلو اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکوو.
ملالۍ بشیر، مننه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل کمپنی نوی وسایل روانه اونۍ بازار ته وړاندې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروان.
اپل کمپنی د سه شنبې په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایر له پخواني ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ڈی ڈی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکې اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤولان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مک بوک ایر شیشه یا صفحه 13.3 انچه ده او ژې تر پخواني مک بوک ایر په 50 نری ده. د شیشه د پکسلونو اندازه هم 4 برابره زیات شوی او سباندی 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتې په نخه لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو 8 انټل دی او حافظه 1.5 تیرابایټه ده. د مک بوک ایر رم 16 گیگابایټه ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو ایس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټرۍ 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 199 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل نه دی، خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموری یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی یې وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپاډونه یې پلورلی دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالره بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټه میموری او 3 پورټونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د افغانستان په وخت مسپخین په 2 بجو پیل شي او نن په 2 بجو ولایت په ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. چارواکي په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د خبرونې په ترڅ کې هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او اوس به هم درته وایم. که چېرته تاسو سره قلم وي کولی شئ چې دغه شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. 0 99 203 1540 بل شمیره ده 0 98 225 55 او نړیواله شمیره مو ده 0 02 02 22 11 24 50 01. تاسو کولی شئ د دغو شمیرو په واسطه باندې د ولایت په ولایت پروګرام کې نن په 2 بجو برخه واخلئ. موضوع مو ده میدان وردګ او تاسو کولی شئ له چارواکو څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، حق دوست در غزنی ولایت خبری کوم. کوم هغه تبلیغونه یا ګولۍ چې نجونو ته په مکتبونو کې ورکول کیږي، متاسفانه چې بعض خلک یا له بېسوادۍ چې او یا له کمکلۍ چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هغوی دا چې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا ټابلیټونه هغه څه پوره کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناء هیله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه ټابلیټونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپلو اولادونو ته ورکړي. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وارې نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، دا مې ته وایي چې موږ د بایګس ولسوالۍ د مغلاینه ولایت یو. دا څلور پنځه شپې کې باران را باندې وری، چې موږ د باران مړ کړ راځي یا خاصي ویلې دي. موږ چې موږ ته سر پناه راکې، مقصد دا موږ مو خایس نه دا شروع د موږ دا د ورسې موږ دې سر پناه راکې موږ به خیا خمر کړو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر. زه جانم خبره د پراده ولایت کوم. د ولور پر برابر باس کوی ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت یې دغه شي دی صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کړي پس به دغه شوز په خاطر خپل ځان نه کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم، دارالمل د میزان د ولسوالۍ سړک جوړ شوی دی. نیم فات دی داسې د مخرخ رئیس د ولسوالۍ فات دی. ډېر غټ مشکلات یې مشته که بارانونه وي چې هم مقصان کښې پوهېږي هم انسانان په دغه لار ونه قسم تلی چې دغه دې موږ سره جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب پر مسلې بحث کوو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرئ.